یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مسې نن د 2019 میلادي کال د جنوري اوله ورځ ده د نوي کال میلادي کال ورځ ده تاسو ټول ته د نوي کال مبارکي وایو د ازادي راډیو د دغه کال د اولی ورځې نن خبری خبرونه لرو چې تر په دغه خبرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته ورستي خبری مطالب وړاندې کوو نن د سې شنبه ورځ ده د جدي د مرغومی ایوله سمانی ته د 1390 هجری لمریز کال فریبا ظاهر اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دا وشتو ادعا کوي یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به په ټوله نړۍ کې 395,000 نوي ماشومان وزېږي او د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړی چې واشنگټن پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي نو شمالي کوریا به له امریکا سره پر اړیکو نوی غور وکړي د خبرونو تفصیل د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دا وشتو ادعا کوي د دې ولایت د پولیسو قمندان مل پاسوال محمد وای سمیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سید آباد په ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 45 تنه وسلوالو طالبان وژل شوي دي د ښاغلي سمیمی په وینا په وژل شوي کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي
په دې قمندانانو کې انجینر حیات په نامه باندې چې عموما پر دې شهره باندې د ځای چریکي حملې کولې دا پکښې کې د بین تللی دي ملا محمود ملا جبار اقبال او مولوی هاشم په نامه باندې دا د بین تللي چې دا سرګروپان او قمندانان د دغه 45 نفر وه
د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې چې له پرون راهیسې پیل شوي دي د وسلوالو طالبانو یو شمېر پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي نوموړي وویل په سیمه کې د غلو یوه ډله هم ځپلې ده طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو او دوی ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي په سرپل کې د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان وژل شوی دی په دې ولایت کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې یاد سي د سې شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د سیاد ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي بریدونه کړي دي د دې سرچینې په وینا نښتو تر سهاره دوام درلود چې پکښې په دې ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو قمندان خلیل خان د څلورو نورو سرتېرو سره وژل شوی او درې تنه ملګري یې ټپیان شوي دي د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني بیا په سیاد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو برید تایید کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به په ټوله نړۍ کې 395,000 نوي ماشومان دنیا ته راسي چې له دې جملې به یې په همدې ورځ 3,228 ماشومان په افغانستان کې نړۍ ته سترګې پرانیزي د یونیسف ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د نړۍ ګڼ ښارونه نه یوازې په لویو او کوچنیو مراسمو د نوي میلادي کال هرکلی کوي بلکې په دې ورځ خپلو نویو او وړو استوګنو ته هم اشاره خلاصت وایي یونیسف اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به 10,000 ماشومان په هند 15,000 په پاکستان او 8,400 په بنګلاديش کې نړۍ ته راسي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نوي زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیا او بقا د شرایطو په برابرولو د هغوی حق ادا کړي زموږ خلاصې د راډیو اوري د شمالي کوریا مشر خبرداري ورکړی چې واشنگټن هغه ژمنه چې د نړیوالو په وړاندې کړي عملی نه کړي او پر دې هیواد بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي نو شمالي کوریا به له امریکا سره پر اړیکو کې نوی لوری ولټوي کیم جونګ اون دا خبره د نوي میلادي کال د پیل په مناسبت په یو خبر سوي بیان کې کړې ده نو موړي تیر کال په سنگاپور کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خپل لیدنه ستایلې او ویلي دي چې په دې لیدنه کې ګټورې خبرې وسوې او رغونکي نظریات تبادله شول کیم جونګ اون ویلي چمتو دی چې هر وخت د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بل لیدنه وکړي نو موړي له امریکا غوښتي چې له جنوبي کوریا سره په خپلو شریکو پوځي تمریناتو ځنډ وغځوي د اوکرين د ولسمشري لپاره انتخاباتي کمپاین د دوشنبه پر ورځ رسمان پیل سو. ټاکل شوی چې دغه کمپاین د 2019 کال د مارچ میاشتې تر 19 پورې دوام وکړي. د اوکرين د ولسمشري انتخابات په 2019 کال د مارچ په 10 تر سره شي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو تر اوسه رسمان نه دی اعلان کړی چې ځان دغه انتخاباتو ته کاندیدوي، خو ډیر د دې تمه کوي چې هغه به د ولسمشري د دوهمې دورې لپاره بیا ځان کاندید کړي. پروشینکو د ولسمشري د 2014 کال په انتخاباتو کې په سلو کې 45 سترایي ګټلې وې. او د اسرائیل صدر اعظم وایي که لوی څارنوال دته جنایي دوسیه هم پرانیزي، دی به د صدارت لپاره له بیا ټاکنې لاس وانخلي. د اسرائیل پولیسو سپارښتنه کړې چې بنیامین نتنیاهو دی رسمن په فساد تورن سي، خو د دې هیواد لوی څارنوال باید په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. که نتنیاهو رسمن تورن سي، دی بیا هم کولی سي په محکمه کې له خپل ځانه دفاع وکړي. د اسرائیل لوی څارنوال تر اوسه په دې اړه چې آیا دی به د اپریل په میاشتې له انتخاباتو مخکې په دې اړه پریکړه وکړي که څنګه، څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
دا ساده رادیو د تاسیس مش خبرونی د سار د و بجو خدمت شم تر و بجو پوری په پښتو دری اوریدلای سي. د خبرونه کې اوریدونکو پر دې خبرې کوو چې د طالبانو او د ایران ترمنځ د مذاکرو د رپورټونو په اړه نوې کوم پرمختګونه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د یکشنبه په ورځ د طالبانو د استازو سره خبرې شوي دي. د کابل په دې اړه کوم اکثر مل چې څرګند کړی دی هغه دا دی چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې باید افغانانو په مشرۍ وي او د سیمه ییزو هلو ځلو یوه برخه وي. نور پرمختګونه په دې ارتباط وروسته په خپرونه کې درسره شریکوو. تاسې نن په خبرونو کې واورېدل چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې نن د نوي کال په ورځ به په افغانستان کې 3,220 نوي کوچنیان پیدا سي. په افغانستان کې د کوچنیانو وضعیت ته د کتنې په ترڅ کې موږ بلخ ته تللي یو او په بلخ کې مو د هغو کوچنیانو په اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې هغوی په سړکونو باندې کار کوي یا شاقه کارونه کوي او مجبور دي چې د خپلو کورنیو مالي مرسته وکړي. له هلمنده به په یو رپورټ کې واورئ چې په هغو سیمو کې چې حتی د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي، ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابرېږي.
بر علاوه دې نه چې هغه ساحې چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، هغه ساحې چې په غیر امنیتي ساحو کې دي، هغه افغانان دي باید هغو ته هم خدمات د معرف وړاندې شي.
په دې خبرونه کې مو ډېر وخت د روغتیا پروګرام ته ځانګړی کړی دی، نو د دې ټولو د اوریدلو لپاره راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو له خبرونو څخه اوریدل دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قسمی په وروستیو کې وویل چې د یکشنبه په ورځ د طالبانو استازو او د ایران ترمنځ دوی د یکشنبه په ورځ ویل چې د طالبانو او د ایران د استازو ترمنځ خبرې شوې دي. د مسلې ته مخکې د ایران د حکومت د ملي امنیت د سلاکار علي شمخانی په سفر کې چې کابل ته تللی و اشاره شوی او تایید کړی و چې تهران له طالبانو سره خبرې کړې دي. شمخانی ویلي و چې دا مذاکرې به دوام پیدا کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بېګا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې او نړۍ هیوادونه باید ورته واضح کړي چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره یوازینۍ لاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې کول دي. د افغانستان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د سولې لپاره هره مذاکره باید د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي. زما همکار اکرام الله اکرام په همدې مسله باندې نویو پرمختګونو ته کتنه کړې ده. اکرام تر دغه غړي پر دې مسله کار کاونو ډېر جزئیات ماته هم نه دي معلوم. اکرام مهرباني.
ډیره زیاته مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان اجرایی ریاست وای په تهران کې د ایرانی چارواکو او طالب استازو ترمنځ لیدنه د هغه سیمایزو هڅو یو برخه ده چې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابرېږي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغان سولې په اړه سیمایز اجماع د قوی کېدو په حال کې د افغان حکومت د ټولو هغو حلو زلو هرکلی کوي چې لمخې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هڅول کیږي.
د افغان سولې په اړه خوشبختانه سیمه ییز اجماع لا د لا قوی کیدو په حال کې ده. ایران هم باندې تړاو باندې خپل هڅې کوي دي او د افغان حکومت سره ټول هغه کوم تلاشونه چې کیږي هغه د حکومت سره شریکي او کوښښ کوي چې د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرو اترو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ له دغه هڅو هرکلی کوو.
خاغلی خوزون وایي په دې برخه کې تهران وخت په وخت له کابل سره خپل وروستي پرمختګونه شریکوي. دی وایي افغان حکومت هیله مند دی لري چې له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به د ایران هڅې مثبتې پایلې ورکړي. دا په داسې حال کې د چروانه اونۍ د یکشنبې په ورځ طالب استازو په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ولیدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی تیر ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې طالب استازو د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو هم د ویلامي په خبرولو سره د غلیدنه تایید کړي ویلي دي چې د طالبانو یو پلاوی په افغانستان کې د بهرنیانو د حضور د پای ته رسیدو څخه وروسته افغانستان او سیمې ته د سولې او امن د یادې پاړه له ایران سره خپل نظریات شریک کړل. لدی مخکې کابل ته تیرونه د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار علي شمخاني هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړي چې د طالبانو لاستازو سره خبرې کړي او دغه خبرو ته به دوام ورکړي. په روسي کې د افغان سولې په برخه کې هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې. په ابوظبي کې د افغان سولې پاړه ناست او د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه یې سولې ته د افغانانو هیلې زیاتې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په روسیه کې د طالب استازو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته هم ترسره شوه چې افغان حکومت ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو افغان حکومت پکې په رسمي ډول برخه وانخیسته. اوس پوښتنه دا ده چې ولې افغان حکومت د روسیې په ناسته کې برخه وانخیسته او د ایران هلې ځلې د هرکلی وړ بولي. د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون وای دواړه ناسې توپیر لري. نوموړی وای د روسیې په ناسه کې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د افغان سولې پاړه یوازې نظریات شریکېدل خو د ایران او تهران په لیدنه کې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هڅول کیږي. ټاکل شوی چې روانه میاشت په جده کې هم د افغان سولې پاړه ناسه ترسره شي. سره لدی چې دغه ناسه دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوی خو ویل شوی چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عرب امارات او امریکا او طالبانو استازي به پکې برخه واخلي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د ایران او طالب استازو ناسه ته خوشبین نه دی وای چې افغان حکومت باید لرامسته شوی دغه فرصت سمه ګټه واخلي. دغه کمیسون غړي ګل پاچا مجدي نن ازادي رادیو ته ویل
وسره کارش ول چې دوی برلاس دی په طالبانو کې هم کومي وسلې چې نیول شوی هغه هم رښتیا دي. د ټول رښتیا دي نو دوی دغه اقدام چې وسالي نکوي د دې معنی ورکوي چې دوی د افغانستان کې دی وی سولې راوستو لپاره خصوصا د اجماع لپاره چې منطقوي اجماع جوړیږي د دې لپاره خبر دی او د سولې لپاره ز فکر کوم یو ضروری کار وو چې وشو.
خغلی مجدی وای ک څه هم لدغه ډول ناس وب غونډي هیوادونه هم د ځان په ګټه استفاده وکړي خو نو وړي وای وز افغان حکومت په خمو مدیریت پورې اړه لري چې څنګه کولای شي دغه ډول اړیکو څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي. بلې فرشته
مننه اکراما مفصل معلومات دی را ټول کړی وو. تعالی انتظار خادم صاحب سره خبرې کړې دي. اوریدونکو انتظار خادم صاحب په کابل کې د سیاسي چارو پیژندل سوي کتونکو دی. پر همدغه مسله به اکرام استامره کوم او ورونو خبرو ته به دوام ورکوم.
د دوبی په کانفرنس کې د امریکا حکومت د خلیزات په واسطه باندې او بیا سودان او د عربی اماراتو چارواکو د افغانستان حکومت ته ویل چې تاسو خپل هیئت راولېږئ د مذاکرې لپاره او هلته به طالبان او د افغانستان مذاکره کوونکي سره وګوري. مګر طالبانو له دوی خلک سره ولیدل. د افغانستان حکومت له سعودي عربان، سعودي عربستان او د دوبۍ له هېواد او بین وخت له خلیزاده په دې باندې ماڼېجن شو چې تاسو له طالبانو سره او طالبان د رهبرۍ سره خبر نو تضمین کړي او وګوښتو زموږ پرستیج او حیثیت ته مصادمه ورسوله. شمخانی افغانستان تر هغه تیرونه یو د خغلی محب سره ویل د له هغه ډاډ ورکړی دی چې موږ نه یوازې دا چې طالبانو سره اړیکې لرو بلکې په راتلونکي کې موږ نه غواړو چې د سعودیان غوڼه تاسې بیا خجالت کو یا حد اقل داسې وعدې د تر کو چې په هغه کې ستاسې د حیثیت مسله مطرح وي. نو کله که د ایران سره افغان طالبان کینی او سره خبرې اترې کوي او مبحث د افغانستان راتلونکي سوله وي او په نوی وخت کې هغه کرکنډې او خندونه لمخل دي کول وي یا سوی تفاهمات لمخل دي کول چې د سولې خصول خند ګرځي. نو فکر کوم چې افغان حکومت لکه څنګه چې دریس خودلې دی باید ورته خوشبینه اوسي، د افغانستان ملت ورته خوشبینه اوسي او دغه فرصت د فرصت په هیڅ باندې وګڼي پر دغه باندې نورم تمرکز کوي او د حقيقي او واقعي مذاکرې په لاره هواري.
خو یو شمیر خلک خادم سه فکر کوي چې غونډي هیوادونه او د وسلوال طالبانو ترمنځ اړیکی تر ډیره د غونډي هیوادونو په ګټه دینه د افغانستان.
فکر کوم چې د ټپ انګلیسي کې یا پسیسي سلاکو د پرنایا وي. پرنایا هغه حالت ته وي چې په هر صحیح خبره باندې پرې یوازې شک او ځان او 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 تدقیق په هیڅ باندې ورته ګوري. راځي هغه د شک دود او کلچر لمن دی یوسو موږ په نوی افغانستان کې ژوند کو. هر هغه ناکامۍ پدې چې د سیمې وادونه افغانستان په وړاندې باندې کړی دي هغه تاریخ لزان فریک سب کړی دي ولې پراتو کې خو خيار ملتونه لستونزو او لچالشونو استفاده کوي تر فرصت په هیڅ باندې غني.
اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکو انتظار خادم سره د اکرام لا اکرام مرکار وې د افغانستان کې د سولې پر هڅو او په دغه هڅو کې د سیمه د هیوادونو پر همکاریو خبرې کولې. تاسو دا ټول مطالب زموږ پر پاڼه باندې کتلای شئ ازادي رادیو ټکی کا. اوس به ورسو زموږ همکار ابراهیم صافی د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دولتي دارو او متشبث اورګانونو ته به اجازه ورنکړي چې د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د فعالیتونو مخه ډب کړي. کاغلی غنی تیر ورځ د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی له مسولینو سره په لیدنه کې ویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د بودیجې په لګښت کې باید د خزو تولیدي فعالیتونو ته ځانګړې پاملرنه وشي. په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلي ولسمشر ټینګار کړی چې دولتي ادارې د خپل د اړتیا وړ مواد د متشبث کوزو له تولیداتو واخلي خو په دې شرط چې دغه تولیدات معیاري وي. اعلامیه دا هم وایي چې ولسمشر ویلي د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د دایمي کېدلو لپاره به هم اقدام وشي. د تخار ولایت په مرکز تالوقان خار کې د پستې 40 هکتار ځنګل جوړ شو. د کرنې او مالداري وزارت د طبيعي سرچینو ریاست وایي دا ځنګل د سلورو عایداتي پروژو په مرسته د تالوقان په نيزه کوتل چیمه کې جوړ شوی دی. د دغه ریاست رئیس محمد رفیق قاضی زاده د دې کار هدفونه د ځنګلونو رغونه او د پستې د حاصلاتو لوړول خودلې دي. دی وایي چې دوی په بادغیس او سمنګان ولایت کې هم ورته پروګرامونه تر لاس لاندې لري. پسته په افغانستان کې د خو عاید لرونکو محصولاتو څخه شمیرل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلووی بورې قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو 50 کیلووی بورې بوره 1100 افغانۍ، یو درې نیمه بورې وریجی 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1000 افغانۍ، یو لیټر پېټرول تیل 850 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 650 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنۍ اسارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 دیرش پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 15 30 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه اورئ که انټرنیټ لرئ نو زموږ پاڼې ته ورسئ. هلته زموږ خبرونه لایف خبرو تاسو اورئ تاسو ازادي راډیو ټکی کام. یو نړیواله مسله راخلو د شمالي کوریا د کمونست رژیم مشر کیم جونګ اون خبرداري ورکړی چې که امریکا له دوی سره پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي او که چیرې امریکا پر پیونګ یانګ فشار زیات کړي دوی به بله لاره غوره کړي. از همکار نوریاس نوري دغه مسلې ته کتنه کړې ده. نوري صاحب، اول خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په دې خبرداري کې څه ویل سوي دي چې پینګ یانګ مجبور شوی چې داسې عکس العمل څرګند کړي؟
بلې فرشته جانې، د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په دې خبرداري کې ویلي چې هیواد به یو نوی تګلاره خپله کړي که د امریکا متحده ایالات خپل هغه ژمنې چې د نړۍ په مخ کې له دې هیواد سره کړي عملي نه کړي او د کوریا په وړاندې فشارونه او بندیزونه لګولو ته دوام ورکړي. د نوي کال په مناسبت هغه پیغام کې چې نن د هیواد رسنیو خبر کړی کيم د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې د تاریخي کتنې چې په سنگاپور کې وشوستاینه کړې په دې کتنې کې دواړو مشرانو ویلو چې ګټورې خبرې درلودې او رغند نظریات سره تبادله کړل. کيم ویلي چې په راتلونکي کې هر وخت بیا هم له ترامپ سره بلې کتنې ته آماده دی. د شمالي کوریا مشر دغه راز پر متحدو ایالاتونو غږ کړی چې له جنوبي کوریا سره پوځي تمرینونه ودروي. هغه ویلي متحده ایالات تل خپلې ژمنې ماتوي او په یو اړخیز ډول له موږ په مشخصو غوښتنو سره زموږ د صبر او زغم په اړه ناسم قضاوت کوي او بندیزونو او فشارونو ته دوام ورکوي. کیمپ او ترامپ د جون د میاشتې په کتنه کې په دې اړه چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه پاکوي د یو لړ مسایلو په اړه موافقه کړې وه، خو له هغې وروسته فرشته جان په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ لیدل کېږي.
مننه نوري صاحب، تاسو اشاره وکړه د کیم او د ترامپ دغه پخواني تګ راتګ ته. کیم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته یو لیک هم استولی و او له جنوبي کوریا سره یې ویلي و چې دوی غواړي په نوي کال کې خبرې ورسره وکړي. په دغو لیکونو کې څه ویلي دي؟ نور جزئیات
د جنوبی کوریا چوسن ایلبو ورځپاڼې پرون د دسمبر په 1 خبر ورکړل چې د شمالي کوریا مشر ولسمشر ترامپ ته د یوه لیک په بڼه یو پیغام استولی چې محتوا یې تر ډیره د روغې جوړې ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. البته د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جین دفتر هم تایید کړی چې کیم سول ته یو لیک استولی او غوښتنه ترې کړې چې په 2019 کال کې د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د پاکولو لپاره دی دواړو کوریاو ترمنځ نورې خبرې اترې ترسره شي. تیر کال د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د نوي کال په مناسبت وینا کې اعلان وکړ چې غواړي له واشنگټن او سول سره نوي ډیپلوماتیک اړیکې پیل کړي چې په نتیجه کې د لمون سره درې ځلې غونډې درلودې او له ولسمشر ترامپ سره هم تاریخي غونډه درلوده چې په سنگاپور کې تیر کال په جون کې وشوه. کیم دغه راز په 2018 کال کې درې ځلې د چین له ولسمشر چې په سیمه کې یو بل لوبغاړی دی شي جن پینګ سره هم کتلی وو.
ډیره مننه نوریاس نوري اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار نوریاس نوري لنډ تحلیلي مطلب واروید. خبرونه ته ادامه ورکو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له وسلوالو سره یو توافق سوی د هغه په اساس په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر واکمنۍ لاندې دي کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابرېږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایبه نور جزئیات وړاندې کړي.
والی تورن جنرال محمد یاسین چې تازه له مرکز کابل څخه هلمند ته رسون سوی دی وایي د 1491 مریض کال لپاره د بیرغونی په پروژو کې تر ټولو ډیر پاملرنه د دې ولایت معرف ته کیږي او هغه شونځوی ته به ودانی جوړی وي چې یا یې نه درلودي او یا هم د تیرو دریو کلونو د سختو جنگونو او نامنی لامل نړیدلی دي. هغه چې د همدې مخې لپاره د خپلو یوولو سرویسانو سره کابل ته تللی وو، تر رسنیدلو وروسته رسنیو ته وویل د معرف او بیرغونی په برخه کې د شاوخوا 15 وزارتونو څخه ژمنې ترلاسه کړي دي او هغه ته خپل ترهوم سپارل دي.
د هلمند ولایت او د معرف ریاست په ګډه تصمیم ونیول چې بر علاوه د نه چې هغه ساحه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، هغه ساحه چې په غیر امنیتی ساحو کې دي، هغه افغانان دي باید هغه ته هم خدمات د معرف وړاندې شي. چې په همدې رګه پرتبات منګه د زمکو تر څنګ چې دوی ته زمکه پیدا کړي نو د یو سلوي تعمیرونو د بیا جوړول جوړول دي او همدارنګ در ترمیم په برخه کې هم منګه دغه وکړه بازه دغه او هغه تعمیرونه تام چروادي وشي چې کوم دغه ممتاز تور کړی دي کوشش کوو چې دین نور هم تعمیرونه زیات کړو معرفت لپاره.
کته هم د هلمند په هني ریاست وايي لږ دي خو 402 ټول شونځوي څخه درو اته له هم د زدکونکو پر مختړلې دي. د پهونی د ریاست مسولین وایي د نامنیو او یو شمیر کورنۍ ستونزو له امله تر شپږ لکه ډیر داسې ماشومان شونځوی ته نه سي تللی چې عمرونه یې هم پر تعلیم برابر دي. د هلمند چارواکي که څه هم د پهونی په برخه کې د متوازنې پراختیا او انکشاف خبر ورکوي، خو د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي لومړی باید د هغه سیمو شونځي ودان سي چې خلک یې چمتو دي خپل اولادونه شونځوی ته لیږي.
زموږ د ولایتي شورا چې د خلکو استازیتوب کوي غوښتنه مو ده چې په کول کې چې ارڅونه پروژې ورکول شي تر هر څه د مخه باید ډیر په فشاري پر شفافیت وشي. یو او دوهم اولیتونه په نظر کې ونیول شي دریم هغه شرکتو والا ته ورنه کول سي چې هغه شرکتو والا مخکي په اصطلاح خیانت کړی وي، بې کیفیت پروژه سر ته رسولي، او یا چې هغه په شرکت والا سر ته رسولي هغه پروژه د منځه تللي، هغه کار د منځه تللي، که پولی پول نړېدلې، که مکتب مکتب نړېدلې، یا درزونه کړي، که سړک جوړ کړي بې کیفیت یې جوړ کړي، هغه شرکتو ته باید کار ورنه کول سي.
افغان ازادي راډیو ته ول د زده کړو څخه شپږ لکه محروم ماشومانو کې ځینې له داسې کورنیو سره هم تړاو لري چې په امن سیمو کې د ښوونځیو تر څنګ اوسېږي، خو ماشومانو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي او په هغو شاکه کارونه کوي. د هلمند پوهنې ریاست وایي د دولت د ټولو 402 ښوونځیو څخه 208 ودانۍ نه لري. د دغه ښوونځیو زده کوونکي په خیمو کې یا تر شنه اسمان لاندې درسونه وایي. د دې تر څنګ شل نور داسې ښوونځي هم دي چې افغان ځواکونه ترې د پوستو او سنګرونو په ډول استفاده کوي او آینده یې لا هم په یوه نامعلوم لوري ده. محمد الیاس طیب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په کوچنیانو باندې خبرو ته ادامه ورکوو. له لوګر زموږ یو همکار اوریدونکي عبدالواحد مدقیق صاحب یو پیغام راستولی د افغان بیسیم پر تاسوتل شمیره باندې. د لیکي چې په لوګر کې د قانون له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یو بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک صاحب د هلمند څخه لیکي، ایران اوس په لوی لاس طالبانو سره جنگي وسایل مرسته کوي. ایران اوس ډېری مهمې وسلې وسلوالو طالبان ته ورکړي دي، او په جنوب غرب حوزه کې ایران طالبان تجهیزوي. اوریدونکو، دا د ستاسو خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دې کې کوم نظر نه لري. برته ورځو د کوچنیانو مسلې ته. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف چې له کوچنیانو سره د مرستې لپاره جوړه سوې ده، وایي نن چې د نوي میلادي کال اوله ورځ ده، نن به په ټول نړۍ کې 395,000 کوچنیان پیدا سي. د غیدارې ویلي چې 3,228 کوچنیان به نن په افغانستان کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو هیوادونو او دولتونو غوښتنه کړې چې د نویو زیږیدلو کوچنیانو لپاره دي د هغوی د روغتیا او د بقا د شرایطو په برابرولو د هغوی حق ادا کړي. خو په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی وایي د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله ډېر کوچنیان مجبور دي چې شاقه کارونه وکړي.
په بلخ کې د بنیاد کودک په نامه یو خیریه بنسټ په دې ولایت کې د کارګرو ماشومانو او د هغو د کورنیو د غړو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د کورنۍ اجرو مرستو ته اړتیا لري. بنیاد کودک د 2009 میلادي کال د رسیدلو په موخه په بلخ کې د کارګرو ماشومانو 200 کورنیو ته د 600,000 افغانیو پارسخت ژمنه مرسته وویشلې. د بنیاد کودک بنسټ مشره مریم کریمی وایي چې دا مرسته د خلکو لخوا ورکړل شوي، او یاد خیریه بنسټ په هڅه کې دی تر څو د کارګرو ماشومانو 200 نورو کورنیو ته هم چې په شاقه کارونو بوختي ژمنه مرسته برابرې کړي. آغله کریمی د تر سره شوې مرستو پاړه وویل
به تعداد 200 خانواده را برشان مواد غذایی توزیع
200 کورنوی ته تمرسته ویشل شوې دي. د هغه ماشومان دي چې به سرپناه او یتیم ماشومان دي کار کوي. د 600,000 افغانیو پارسک چمنه مرسته ورته ورکړل شوې. البته هر کورنۍ ته د 3,000 افغانیو پارسک توکي وویشل شوې. بابل کې د یو شمېر کارګرو ماشومانو د کورنۍ غړي وایي چې د فامیل مشران یې په روانو جګړو او نامنیو کې وژل شوي، او اوس مهال د سرپرست نه درلودلو په خاطر بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. دوی وایي چې ماشومان یې د ژوندانه په بد وضعیت کې قرار لري، او د خوراکي توکو تر څنګ ژمنیو جامو او د سون توکو ته هم ضرورت لري. دوه میندې چې ماشومان یې د نادرۍ او فقر په خاطر شقه کارونه ترسره کوي داسې وایي.
اسمه فرزانه است، دغه ما دو طفل دارم. البته
زه فرزانه یم، دوه ماشومان لرم چې د ژوند په بد وضعیت کې یو. ماشومان مې په سړک کې بوټان رنګوي، په ځان کې مې دا جامې هم د بل چا دي، په پور مې له خپل ګاونډي اخیستي. په خدای قسم دی چې د اغوستلو جامې هم نه لرو.
نام من سیاموی، نو طفل دارم، بچه کلانی من 15 سال است. شیر بشیر در دنیا
آمده. زمانم سیاموی دی، 9 دانه ماشومان لرم چه تای پتای پا یو بل سی دنیا تر آغلی. زمان مشر زوی 15 کلان دی، دوی ټول ښوونځي ته لورتک محروم دی. په منډوي کې کار کوي او د ژمي جامو او د سپن توکو ته اړتیا لري. په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامی هم په مزار شریف کې د کارګرو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی تاییدوي او وایي د ناامنۍ او فقر له امله ورځ تر بلې کورنۍ اړ کیږي چې په وړو ماشومانو شاقه کارونه ترسره کړي. هاخوا بیا په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤولان وایي چې په هڅه کې دي چې کارګرو ماشومانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو د راډیو کارکونکو ته سلام لیکلای او بیا لیکلی چې موږ هر وخت پر اته سوه تلش میره باندې تاسو ته پیغامونه در استو تاسو نه نشروي. دا اوریدونکو د زابل د دایچوپان د ولسوالۍ څخه دی، د نوم هم نه دی معلوم. اوریدونکو تاسو که خپل پیغام سم ونه لیکي او راوای نستوي په پښتو خطي ونه لیکي، دلته نسی ویل کېدای، یا سیستم نه راپرېږدي یا چې موږ ته راورسید نوی سو ویلای. نو په دې خاطر خپل پیغامونه په پښتو ولیکي، صفای ولیکي چې ازادي راډیو تراسي درته خبرې کړو. ګلنبی سرکش ته لوګر د ازري ولسوالۍ څخه لیکلي دي، نن په ازره کې واوره شروع سو، ټولو ورته خوشاله یو. موږ هم تاسو خوشالي غواړو، د نوي کال مبارکي درته وایو. نن د 2019 میلادي کال د جنوري د میاشتې اوله ورځ ده، د کال نوي ورځ ده. نو دغه نوي کال ش پایل د واوري سره د خوشالي سره درته غواړو. او دونکو تاسو کوم شته پراته سوتل شمیره باندې پیغامونه راستوي، په دې باندې پوسی چې دا بستاسي خپل نظر وي. ازادي راډیو په دې کې خپل نظر نشریکوي. او یو ورستی پیغام مشال خان له کونړ راستولې دی، وایي ولسمشر غنی دی د کونړ د ولس سره خپل ژمنې عملي کړې. او اوس ورزو فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دا وشتو ادا کوي. د دې ولایت پولیس قمندان مل پاسوال محمد وای سمیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد په ولسوالۍ کې پروان عملیاتو کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شاغلي سمیمی په خبره په دې په وژل شوي کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي. په سرپل کې د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان وژل شوی دی. په دې ولایت کې وی سرچینې چې نومې نه دی شدل شوی، د سیشمې په سهار ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د سیاد ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي بریدونه وکړل. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به په ټوله نړۍ کې 395,000 نوي ماشومان دنیا ته راسي، چې له دې جملې به په همدې ورځ 3,228 ماشومان په افغانستان کې وزیږي. د شمالي کوریا مشر خبرداري ورکړی چې واشنگټن پر دې هواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي، نو شمالي کوریا به امریکا سره په اړیکو نه وي لوري ولټوي. د اوکراین د ولسمشر لپاره انتخاباتي کمپاین د دوشمې پر ورځ رسمان پیل شو.
د ازادي راډیو اوریدونکو نور خبرونه مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړی شوی ده. تاسو که علاقه ورسره لرئ نو راسره پاتې شئ. زموږ خبرونه د نن ماښام تر 2 بجو پورې دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر. به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. خب شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد افزایش آلودگی هوا و بیماری های ناشی از آن، راه های جلوگیری از او و وقایع در برابر مبتلا شدن به بیماری های ناشی از امراض ناشی از آلودگی هوا صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب فهیم مهمان ما هستند، البته متخصص امراض داخله، تا با ما صحبت کنند. البته قبل از گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش آلودگی هوا در این کشور ابراز نگرانی می کند. مقامات این وزارت می گویند 31% امراض ناشی از آلودگی هوا در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. سید حبیب اراول رئیس کنترل امراض غیر ساری این وزارت به رادیو آزادی گفت تعداد بیماران ناشی از آلودگی هوا در شفاخانه های کابل بیشتر گردیده است.
که آلودگی هوا خصوصا در زمستان امسال نسبت به سالهای دیگه بیشتر است و متاسفانه که آلودگی هوا بالای امراض و بالای صحت انسان ها تاثیر بسیار ناگوار و بسیار بد داره. همیالا در شفاخانه هایی که در مرکز کابل وجود داره، امراضی که از سبب آلودگی هوا و خنکی هوا پیدا میشه 21% بیشتر از سالهای دیگر است. این معنای زیر داره که یعنی آلودگی هوا این سال بیشتر است نسبت به سالهای گذشته.
دکتر اروال میگوید بیماری های قلبی، تنگ شدن رگ های قلب، سکته مغزی، بیماری های تنفسی و سرطان شش از جمله بیماری های کشنده ای است که آلودگی هوا سبب آن می شود. سوخت تیل های بی کیفیت، استفاده از تایرها، مشکلات سرک ها، نبود فضای سبز و اعمار منازل مسکونی در اکثر کوههای اطراف شهر، عدم همکاری مردم در جلوگیری از آلوده شدن هوا، نبود سیستم منظم حمل و نقل، کثافات بیش از حد و تعفن در بعضی نقاط شهر و عدم بارش برف و باران از جمله عوامل افزایش آلودگی هوا عنوان می شود. دکتران متخصص می گویند با نوشیدن آب زیاد، خوردن سیر و پیاز، استفاده از غذاهای کم چرب، استفاده بیشتر از میوه ها به خصوص سیب و کینو می تواند از مبتلا شدن به بیماری های ناشی از آلودگی هوا جلوگیری نماید. از سوی هم دکتر روح الله فیض متخصص امراض داخله در مورد امراض ناشی از آلودگی هوا می گوید.
و آلودگی هوا با برای انسان تاثیرات مخرب و تاثیرات غیر قابل برگشت ایجاد میکند در سیستم تنفسی، مخصوصا که میتونه سبب حمله های نفس تنگی و افزایش مشکلات قلبی، به میان آمدن سرطان ها، التهاب طرق هوایی، اینا رو میتونه که به وجود بره. التهابات چشم است میتونه به وجود بره که آلودگی هوا میتونه در مجموع بر صحت انسان مضر باشه.
امروزه آلودگی هوا نه تنها گریبانگیر باشنده های کابل است، بلکه در دیگر شهرهای بزرگ نیز مردم با این مشکل روبرو هستند. وزارت صحت عامه از مردم میخواهد تا به خاطر کاهش آلودگی هوا همکاری نماید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5 نشرات دارد. خودین دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه در مورد از اینکه آلودگی هوا چقدر تاثیر، یعنی چقدر مضر است به صحت انسان، اول یک معلومات بدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز شما. در ارتباط با سوال شما باید چنین عرض کنیم که آلودگی هوا امروز در تمام دنیا یک معضله بزرگ است، نه تنها در افغانستان که در تمام دنیا، امریکا، اروپا، خود آسیا، افریقا، تمام دنیا، و سالانه بسیار مصارف گزاف در ارتباط به اینکه چطور میتونیم راه های جلوگیری از آلودگی هوا را پیدا کنیم مصرف میشه. و در ارتباط به اینکه آلودگی هوا چی اضرار داره و چی مشکلات بر انسان به وجود میاره، آلودگی هوا در تمام سیستم وجود انسان تاثیر خود را میگذارد. از سیستم مهمترین ارگانی که مصاب میسازند، ابتدا طرق تنفسی است. یعنی مشکلات طرق تنفسی از طرق تنفسی قسمت بالا و پایین که ریه هاست و بالا حتی حنجره، مشکلات برانشیت، مشکلات نمونیا، حتی سرطان های ریه را میتونه در دراز مدت، چون یک شخص میتونه بسیار به صورت طولانی مدت با یک آلودگی هوا در یک محیط باشه که آلوده باشه، میتونه به طرف سرطان ریه رشد کنه و میتونه که امراض های قلبی، امروزه در جامعه ما امراض قلبی بسیار زیاد شده، سکته های قلبی، سکته های مغزی، اینا سکته های قلبی اکثرنش ناشی از ایست که چون اکسیژنیشن قلب به صورت درست صورت نمیگیره، میتونه که مریض چون از قبل شریان کرونری یا شریان قلبش تضیق شده یا تنگ شده و با موجودیت یا مواجه شدن با یک هوای آلوده که اکسیژنش بسیار کم است و ذرات مضر و ذرات که معلق در هوا است بسیار زیاد است و این باعث از این میشه که مریض به طرف امراضای سکت های قلبی چیز بره. و بعد پالش امراضای دیگه هست که میتونه امراض چشم بار بیاره، قبلا دکتر صاحبم گفتن، و امراض الرژی های طرق تنفسی بالایی که مریض دچار رینوری یا امراض افرازات بینی پیش پیدا میشه. ما در شفاخانه مریضای زیاده داریم که با امراضای طرق تنفسی مراجعه میکنه، امراضای جلدی رو بار میره، امراضای روانی رو بار میره، حتی امراضای مشکلات دیگه سیستم وجود بدن از سبب آلودگی هوا وجود میکنه.
تشکر دکتر. بیشتر کدام افراد، مثلا زنان، مردان، جوانان، پیرا، کدامش در معرض خطر هستن؟
خطر بزرگ بیشتر در دو سنین است. یک سنین کهنسالی و سنینی که خردسن است،
سن پایین.
مخصوصا این دو اشخاص، این دو گروه از قشر اجتماعی ما آسیب پذیر هستن، چون هر دو سن در سن کهنسالی. اینجا در طرق تنفسی یک تعداد میکانیزم های دفاعی است که اینا آسیب پذیر میشن. او میکانیزم های دفاعی که در یک شخص جوان
دکتر صاحب صحبت خدا ادامه میتیم. قاری صاحب پشتون شنوندی همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب.
بله پولیسانی دا سلام بر شما، سلام بر تمام کارکنان رادیو شما، سلام بر میمان شما دکتر صاحب. واقعا پولیسجان موضوع خوبی را انتخاب کردید. طوری که ما میشنویم تالی گفایی را که دکتر صاحب گفت، اکثر مردم از این گفا آگاهی ندارن. خوب است، تشکری میکنم که از رادیو شما و از پروگرام شما که مردم آگاهی میتید.
سلامت
از دکتر صاحب ماست که امو آلودگی هوا خو امروز تمام جهان فرا گرفتن به حساب او سیندی خو سیندی شم دکتر صاحب گفتن که در امود سیند پیدا میشه. این امو قدر پرسانی ما هست که امو آلودگی هوا وقتی که مریضی آلودگی هوا انسان میگیره، این امو در مردان زیاد پیدا میشه یا طبقه اوناس زیاد پیدا میشه. و یک پرسانی ما هست که اگر فرزن مادر حاندلا باشه یا شیردی باشه، اگر مریضی آلودگی هوا میره میگیره بر بالای تیفلیس چقدر تاثیر میگذاره؟
بله. سلامت باشید. بله تشکر قاری صاحب، زنده باشید.
قاری صاحب پشتون بسیار زیاد تشکر از سوال شما. در ارتباط با یکی که بگویم که زنها را یا مردها را بیشتر مصاب میکنه، تا حال اوقدر به اصطلاح مشخص نیست، به اصطلاح در هر دو سن است، ولی چون مردا زیادتر به محیط بیرون سردچار هستند، ترافیک هستند، کاریگر هستند، کراچی میدوانند، مثلا چی دستفروش هستند یا دکاندار هستند، این پیش مردا بیشتر است، ولی در مجموع کسایی است که ما عضو دفاعی وجودشان یا یک نقیصه از قبل دارن. مثلا یک مریض است که یک شکر داره یا مثلا یک مشکل درق تنفسی دیگه دارن، مثل برانشیت دارن. یعنی مریضا یا مثلا سی او پی دی دارن که عموم برانشیت و امفازما یک نوع دیگه از مشکل درق تنفسی است، اینی مریضا بیشتر مساعد به هستن که با موجرت که مواجه شدن به یک آلودگی سبب تشدید امراضشون میشه، تشدید پیش امراض. و در ارتباط به اینکه میگه که پیش خانم‌ها یا حامله
و یا کشیر بدن
شیر دی باشه، ده خانم‌ها یا حامله کوشش زیاد به این باشه که در محیط سالم نگهداری شون و یک محیط چید. چرا تاثیر خود داره، تاثیر همچون تاثیر خود میتونه داشته باشه، چون خانم حامله برش وجود یعنی داشتن یک محیطی که اکسیژن خوب داشته باشه برش ضرور است. چون تحقیقاتی که شده کسایی که در محیط آلوده، خانم هایی بودن که حامله بودن در محیط آلوده زندگی کردن، اولادهای از اینا از یک در آینده از یک تأخر عقلی یا مشکلات طرق تنفسی پیششان دیده شده. خانم شیرده معمولا کوشش شده برش که یک محیط سالم، یعنی فضا یا آلودگی هوا تنها مربوط به بیرون از خانه نیست،
در داخل خانه،
در داخل خانه هم آلودگی هست. مثلا کسایی است که در داخل خانه از یک تسمم کربن مونوکساید که ناشی از زغال سنگ است، یعنی کسایی است که بسیاری خانواده زغال سنگ استفاده میکنه، گاز استفاده میکنه، در تسمم ناشی از امی جانهای شیرین خود را دست دادن. کوشش شوه که یک محیط سالم برشان نگاه داشت.
اسم میرویس از حضرت خود با تمام.
خب میرویس جان به برنامه خوش آمدین، بفرمایین سوالتانه بگوین.
خواهر عزیز از دکتر سبی سوال دارم که دمی امی مرض امی یک دو روز بعد امی خانه مشکل است، دکان میشد و بمی هوا اینچی داره که امی یک خوب یک دوار اگه برش معلوم است که می بی اگه که امو را برش بگیریم.
برادر ما میرویس جان از ولایت خوست به تماس شدن که بار بار زکام میشن. برادر عزیز در ارتباط به این بگویم که شما کسایی که زکام میشن کوشش شوه که اول خود در محیط خانه، محیط که آلوده نباشه، مثلا یک خانه که افته و بخوره بسیار مهم است، و در پالویش استفاده از غذاهایی که مقاومت عضویتش بالا بره، میوه‌جات زیاد استفاده کنین، ترکاری زیاد استفاده کنین، و در پالویش سپورت که انشالله عضوی از شما مقاومتشان بلند بره، این باعث از جلوگیری میشه. و اگر بازم چی مشکل برشان بود، انشالله استفاده از غرغره ها و شوینده هایی که گلونشان صاف باشه و بینی و حلق و دماغشان که جلوگیری شه از آنتان بیشتر که اونجا اینوکولوم یعنی تکثر میکنه و قسمت های بینی جلوگیری شه و انشالله مشکلشان حل میشه.
خب یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ اسمتان از کجا به تماس شدین؟
محمد سیرت هستم از ولایت کاپیسا و سوال تقاب در تماس هستم. میخوام که از اکتر صاحب چیزی بپرسیم.
بفرمایید.
بدون از اینکه کربن مون اکساید با صحت انسان مضر است، دیگر کدام غذای هستن که به انسان ضرر میرسن بدون از کربن مون اکساید؟ کربن مون اکساید خود مالودگی روایی که پرس کده کابل است و پلان است و دیسان در اونجا که همون چیزه غلط سخته میشه و یا مطرعه که هستن که از او گاز و چیزه خارج میشه. علاوه از این پرس کده مناطقی دیگه که پرس کده مناطقی هستن که در اونجا آلودگی هوا به اندازه به او اندازه نیست که در کابل است. پرس کده اطراف است در اونجا جنگ ها سازن بمباری است و توپ و چیزه سازن و چیزی هوا و چیزی آلودگی هوا چطور آلوده میشه؟ از او کدام گاز اخراج میشه؟
تشکر از محمد شریف جان از ولایت کاپیسا به تماس شدن. در پالی از اینکه کاربون مونوکساید سبب تسمم میشه، یک تعداد گازهای دیگه هم هست که در معلق در هوا هستن که اینا هم میتونه سبب آلودگی هوا شوه و بر انسان بسیار مضر است که او نایتروژن دای اکساید است، سلفر دای اکساید است، لید است که برش سرب میگن و کاربون دای اکساید، این میتان است. معمولا ذرات گرد و خاک معلق در هوا است که مثلا ناشی از فضلات حیوانات است، فضلات انسان هاست و امی کثافاتی که ما میکشیم از جوی در کنار جوی بازی خشک میشه، این باز سبب گرد و خاک میشه، خودش در معلق در هوا است. یعنی چیزهایی است که سبب باعث به وجود آمدن آلودگی هوا بر انسان بسیار مضر است. یعنی گازاتی است، معمولا امی گازا است.
و یک سال دیگه هم در ارتباط بمی بود که بمباردمانایی که میشه مثلا اون گازات تولید میکنه.
یقینا بمباردمانایی که میشه اینا اشعه ها یا امو گازات یورانیوم معمولا گازهای که ناشی از انفجارات هست یکی از تسمم که در افغانستان بسیار زیاد است متاسفانه ما در معرضش هستیم هستن.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تشکر، سلامت باشین. نامتان از کجا به تماس شدید؟
مجیب رحمان از ولایت کابل.
بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایین سوالتان رو بگوین.
ما سلام با دکتر تقدیم میکنم به کل کارمنده رضی لده میگه ما از مرض دارم این دوا خراب شده معجب تنفس تنگ میشه، این چی رقم علاج میکنم؟
چقدر وقت میشه پدر جان که تنفس تنگ میشه؟
هر وقتی
اوازت خراب شده میخواد در تنگ میشه. خب نفست امرایش صرفه و بلغم هم داری یا تنها نفس تنگ میشه؟
تنفس تنگ میشه.
سیس پدر جان فامیده.
تشکر، سلام. بفرمایید دکتر.
نجیب الرحمن جان از کابل تماس شدن که نفس تنگی داشتن. معمولا یکی از عوامل تشدید کننده امراض نفس تنگی مخصوصا استما برانشیال برش میگن، استما، مرض استما که در آلودگی هوا فوق العاده حساس است.
این زیاد میکنه
فوق العاده هوا. امی مریضای استما مشکلاتش در جریان زمستان و یک تعدادش است در جریان بهار که با امی گرد و پولن گلها، یعنی زمانی که شگوفه در بهار پیدا میشه او زمان مریضا یک حساسیت پیدا میشه. که این مریضا معمولا کوشش کنن که یک محیط سالم و اگر نفس تنگیشون بیشتر است کوشش کنن یک بالون اکسیژن در خانه داشته باشن که از طرف شب مخصوصا یک بالون اکسیژن بگیرن که بیشتر مشکلاتشون زیاد نشه.
سلامت باشین. باز یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم. خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟
عبدالوحید خبر کوم لوګر نه. زر ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. باد له سلامه دا دی اول هغه دی اول دی لپاره اول ټول کرام دی ولې په دې چې ما دغه ازادي راځونه واورېد چې په نورستان کې به سروره خلکو ته نغري ورکړي دي چې لمر نه ډوډۍ کتخ کوي او کابل کې پلاستیکونه سوځي زګه چې وایم چې ولور خوندلی تجارت وخی چې دا شایره بل افغانستان ته چې خلک ګټه تر واخلي غریب خلک دي چې ځای وسوځي پلاستیک سوځي خپل ځان ته خپل خلکو ځانونه په هغه پلاستیکو مړ کړي.
خب شنوندې دیگر میگیریم بازار دوش یک جای پاسخ بگوین. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ نامتان از کجا به تماس شده؟
ولایت لغمان به تماس شده. عثمان و مریض.
عثمان و مریض های بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
در کرسی به سوال هستیم، بعض وقت همی دوسر نماز با لفایل شدن ده، یعنی سایم همی تو بیخی قیت میشه همی تو بیخی دلتنگی
میشه.
در سر نماز نفس تان تنگ میشه پدر جان؟
بله بله.
چه رقم مثلا همیشه سر نماز میشه یا نه در آگشتان هم هست؟
همیشه دکسی کار سر میشه تنوشم قهد میشه بیشه سر ساعت میشه
دیگه در آگشتان شیشتن خیستن نفس
تنگی نه دیگه مشکل نداشت
تنها سر نماز هست؟
با حالا بنشدن قهد میشه.
خب سرتان چرخ میخوره چه رقم هست؟
نه چرخ نمیخوره.
خب تنها نفستان تنگ میشه؟
می
پکرم زیتی میکنه دادی. خب برادر ما بخطر جلوگیری از آلودگی هوا گفت یک نظر بتین بعد از
دوستم عبدالواحد جان از لوگر تماس گرفته بودن که گفته بودن که ما پلاستیک نسوزانیم. یک چیز مشکل عمده که در فرارای محیط زیستی کشور ما قرار گرفته همی است که سطح اقتصادی مردم بسیار پایین است. مردم نمیتونه که او سوخت که بر زمستان مهیا کنه که باعث آلودگی محیط زیست نشه او را آماده کرده نمیتونه و باعث سبب یک تعداد زیاد مردم ما هستن که پلاستیک، تایر، چپلک های کونه و چیزها را در میتونه. مشکل است. کوشش شوه که انشالله جلوگیری شوه و در پالی از این راه های مقابله به این است که دیگه چاره نیست، دیگه مجبور است
مردم اقتصاد ضعیف است
و دیگه ما خود دولت باید تصمیم بگیره این کار دولت است که چیگونه راه های را پیدا کنیم. در دیگه ممالک پیشرفته گازهایی که گلخانه استفاده میشه ولی در پولیش برای مردم سهولت های شهری آماده شده که نتونن باعث مشکلات بیشتر آلودگی محیط زیست شوند.
بله.
گازهای بسیار که آلودگی کمتر میکنند،
بختر کمسازیش
و از او استفاده میکنند، از چوب استفاده میکنند، از زغال سنگ بسیار کم یا اگر استفاده کنند برمو استخراج برق به خاطر برق ها مخصوصا در امریکا بسیار زیاد مصرف گلخانه ای زیاد است.
و برادر دیگه ما سوال کردن که از لغمان که سر نماز
لغمان برادر ما عثمان عمری تماس گرفته بودن که سر نماز نفسشان تنگ میشه. اینا زیاد مشکل طرق تنفسی ندارن. اینا قراره که گفتن یک مشکل چی دارن در جریان نماز، فقط تمرکزشان حواسشان خراب میشه و گپا. مشکل طرق تنفسی در جریان نماز زیاد مشکل نیست. مشکل طرق تنفسی
با دولت های دیگه هم باشه
به صورت معمول است. در جریان راگشتن است، در خواه است و در آلودگی هوا در محیط آلوده پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. بازم شنوندی همیشگی ما توخی صاحب روی خط هستن. بله توخی صاحب سلام علیک.
و علیکم سلام. توخی انتظار بازی لیت شجیل ولسوالی
ستر سرپتماس بسیار خوش آمدین توخی صاحب به برنامه، بفرمایید.
نه محترم دکتر صاحب خمیر در پستانه ده زموز پا سیمه که بعضی وقت مرگو چینه لگو بیا ده ایجی گاز ده خکار اخو ده پا بخاره یکیس ودو نو کل کل آغا ده سی مرگازی و بی لری آیا ده بی
استفاده از
گازه او ده انسان ده صحت ده پار مقدر تمامیجی او کنه تمامیجی.
برادر ما توخی صاحب از زابل از ولایت زیبای زابل و تماس گرفته بودن درباره ای که مصرف گاز مایی به خیال مختصر در چری استفاده میکنن
که یا مضر است یا نه، ولی بعضی وقتا بوی میکنه.
مضر است چطور نیست؟ مضر است، سبب امراض میشه.
بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟
همچنان بلاش ازم دختر سر در سوال در مورد
اسم شما چیز بفرمایید برادر. اول خود معرفی کنید.
از من خانم اما وقتی که نان هم میخوره سلفا میکنه، کهو هم میخوره سلفا میکنه، این ناشی از تکلیف گلون. من که پرسان میکنم میگه گلون من درد است، این ناشی از کدام تکلیف زرایش.
چقدر وقت میشه لالا جان امی مشکلش
بید؟ 25 سال میشه. رسی کردیم سوی بکرمی نان هم میخوره نفسه هوا میخوره بابا میگم با دکتر بره، میگه نه گلول ما خارج میکنه که دام مشکل تنفسی نباشه با دکتر.
خب 25 سال میشه تنها صرفه داره
دیگه، نان میخوره تو سلفیج نه باز هوا میخوره باز اون سلفیج نه باز اگه آرام میشه پس 3-4 سلفه میکنه.
خب سلفیج خشک است تنها
سلفه خشک است آسا گوتم طرق تنفسی باشه یا یه همیشه مگه گلول ما که درد میکنم میالات باز
درست، درست است نالر. برادر ما نامشام نگفتن، خدا معرفی نکردن. خانمش 25 سال میشه که بعد از خوردن غذاهای چی آب باشه چی غذا باشه صرفه پیشون پیدا میشه که مثل یک عکسه واری است، یعنی مثل یک نفر در یک چیز تخریش کنه داره بخوره پیش پیدا میشه که ای هم میتونه بوجود بیه پیش کسایی که مشکل طرق تنفسی دارن و به صورت عکسایی میتونه پیش پیدا شوه که او باید پیش یک دکتر متخصص داخل مراجعه کنه که از نزدیک دیده شوه که چی مشکل
داره. اساسیشان در کجاسته. سلامت باشین دکتر صاحب، شنونده بعدی را میگیریم. دکتر صاحب، کسی که طرق تنفسی البته مشکلات تنفسی ناشی از آلودگی هوا دارن، اینا باید کدام راههایانی تداوی از یا چی گونه است و چی مثلا حفظ الصحه یا مثلا غذا یا چی نوع رژیم باید مراعات کنن که اینا دوباره صحت یاب شون؟
یقینا سوال بسیار خوب نمودین. مریض کسایی که در جریان روز یعنی مواجه هستند با آلودگی هوا، باید شب که طرف خانه میان اول کوشش کنن که با یک آب گرم که یک مقدار نمک داشته باشه کوشش کنن که کولی کنن دهن و بینی خود، مخصوصا بسیار چی دست و روی خود بسیار به صورت منظم شسته شوه و همچنان در پولیش استفاده از میوه‌جات بسیار زیاد روزانه استفاده کنند و در چیران جان شب بسیار مهم است. به خاطر از اینکه مهمترین پوینت ای است که نقطه ای است که ما مریض کوشش میکنیم که هم جلوگیری شوه و هم مقاومت وجودش بالا بره. مقاومت وجودش اگر بالا بره جلوگیری میشه از اختلاطات یا مشکلاتی که ناشی از آلودگی هوا پیش مواجه هستن و از او پیدا شد. مثلا ترکاری بسیار زیاد استفاده کنن، ورزش کنن، نپالیش استفاده از میوه کنن، روزانه آب بنوشن زیاد. این باعث از این میشه که مریض طرق تنفسیش آرام و چی صاف و نرم باشه.
معرفی کنید عبادالله هستم از ولایت کاپیسا و ولایت
تگاه. عبادالله جان بسیار خوش آمدید به برنامه، بفرمایید سوالتان رو بگوین.
سلامت باید باشه. من یک بچه من هست همی که گریه نکنه این سوزد چیزه
نفسش تنگ میشه،
یعنی چوش لبانش کبود میشه نفسش تنگ میشه.
صحیح.
چند ساله است؟
چه وقت میشه پدر چند ساله است؟
تقریبا یه جا بمباران شده یه 12 روز پیش، یعنی بمباران شده دیگه نفسش تنگ میشه تقریبا 5 ساله است.
جا ارتباط سوال عبدالله جان، باید بگیم که گریه کردن طفل در پولیزو که طفل با گریه نفسش تنگ میشه و کبود میشه میتونه امراض قلبی باشه و یا امراض تنفسی. در پولیش این دو چیز باید تشخیص تفریقی شوه، یعنی درست باید چک شوه مریض که چطور است. اگر مریض از قبل مشکل نداشته باشه
و با گفتی از بعد از بمبارمان
از قبل مشکل نداشته باشه میتونه مشکل طرق تنفسی باشه، ولی یک تعداد امراض کانجنیتال یا امراض ولادی قلبی است که پیش اطفال می باشه که اطفال فعالیت های درست نمی تانه، در جریان شب مشکلات طرق تنفسی نفس تنگی می تانه داشته باشه پیششان، حتی در جریان فعالیت های بسیار کم روزمره پیششان نفس تنگی و کبودی لب ها و دست ها و بینیشان نوک بینیشان کبود شد پیششان پیدا میشه، سرخی چشم پیششان پیدا میشه و یک نفس تنگی بسیار زیاد که مشکل پیش مریض پیدا میشه. و این برادر ما عبادالله جان باید عرض کنیم که مشکل طرق تنفسی امکانش هست پیش طفلشان باشه که هر چیز زودتر به یک دکتر متخصص داخله مراجعه کنه که انشالله مشکلشان رفع شه. اینا میتونه که سبب امراض طرق تنفسی حتی پیش اطفال پیدا شود در دراز مدت اگر خانمی که حامله باشه،
یعنی سرایت میکنه به طفلش.
کسایی که مشکل طرق تنفسی از قبل دارن مثل مریضایی است که نفس تنگی مثل برانشیت دارن، مریضای استما هستن، معمولا این مریضا کوشش کنن در جریان که ساحات آلودگی هوا به اندازه بسیار زیاد است کوشش کنن که از خانه نبرن. مثلا ساعت اول روز است، در ابتدای روز است و ساعت ختم روز است. اینی آلودگی هوا در این ساعت بسیار فوق‌العاده است. از طرف وزارت صحت هم ابلاغ شده که کوشش کنند این ساعت نبراید از خانه. و در پولویش استفاده از اگر میبراین استفاده از ماسک هاست که باید ماسک استفاده کنند. و دیگه مهمترین نقش اینجا گرفتن اکسیژن است پیش مریض است. این مریض ها همیشه باید در خانه خود یک بالون اکسیژن بسیار مکمل داشته باشند که ضرورت اکسیژن مخصوصا از طرف شب برشان ضرورت است که باید بگیرن از طرف شب اکسیژن. و در جریان زمستان حتی جلوگیری میکنه. تحقیقات نشان داده کسایی که امراض طرق تنفسی مثل COPD و استما برانشیال دارن، اینا در جریان زمستان اگر یک بالون اکسیژن در خانه خود داشته باشن و استفاده کنن، اینا جلوگیری میکنن از اینکه بار بار به شفاخانه مراجعه کنن. یعنی مشکلات طرق تنفسیشون بسیار 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 پایین میره.
سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار زیاد گفته های بسیار خوب داشتین. خب شنونده های عزیز، در لحظات اخیر برنامه قرار داریم. از دکتر صاحب فهیم متخصص امراض داخله جهان سپاس که در برنامه با ما بودن. حالا من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.